په پېښور کې د مخام 15 بجې شوې د کورمشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونو په دې خبرنه خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه دروړو. خبرونه له عبدالحی کاکړو.
سر ټکی د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت له ژمنې سره سم د اورانسو دوکانونو مالی تاوان ورکړي. د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره شو اړیکو غوښتونکي دي. په روس کې یو 13 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتوډاکس ښوونځي دننه چاودېدونکې وسیله چولې دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت له ژمنې سره سم د اورانسو دوکانونو مالی تاوان ورکړي. د سوداګرو اتحادي او دوکانونو مالکان نن د میرانشاه پرس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. د سوداګرو یو مشر حاجی میر سادات مشال ډیډو ټول حکومت د 2 ارب روپیو مالی تاوان ورکول ژمنه کړې وه، خو اوس یې پیسې ورکول درولې دي.
پرمل کې د مشتری په روغله هغه مشتا زنا ریلیز شوې ده نه پته شوې چې د لمانه جاي ټیم مشتا مقرره کړه تای کوټ تلوړي چای کوټ مشتا پیسې لا روکړه ایس بیر تای بیا جنگوي بیا د کیساته پور دی کوي دای بیا چې مشتر کوټ تدریمي دې خلاف مشر وتلې.
خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شهاب علي خان نن مشالډې ټول چې دا مسله له تیر څو میاشتو راهیسې راپیدا شوې او دی له لوړ پوړو چارواکو سره په رابطه کې دی چې دا ژر حل کړي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتو کې د میرعلي او میرامشاه بازارونه په بشپړ توګه وران کړل شوي ول. تر عملیاتو وروسته دوی احتجاجونه کړي. حکومت د میرعلي بازار دوکانونو ته مالی تاوان ورکړي. د میرامشاه ځینو دوکانونو ته معاوضه ورکړل شوي خو ډیر لا هم پاتې دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مشالې ډی ټول د مرګ جوبله پروند د سپینوام اباخیل سیمه کې د سرکاري شخ بمونو چاودېدو په نتیجه کې اوښته ده. جوبل عسکر د میرامشاه روغتون ته وړل شوی دي. تیری کې طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. په اسلام آباد کې جمع اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتونکو تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوي دي. د دسمبر پر 12 په دې مظاهرو کې خلکو له حکومت غوښتنې چې د گوادر اوسیدونکو مطالبه دي ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جمع اسلامي د ځای سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت دې کب نیونکي لوی کښتۍ بندي، فوجي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلکو ته آسانتیاوی برابر کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې د گوادر تحریک جایزې غوښتنې یاداشت کړي او په دې اړه به د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. امیر خان متکی له ایسوسیټډ پرس آژان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره باندې 9 ارب ډالر کنګل شوې شتمنۍ دي آزاد کړي. امریکا د اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9 ارب ډالر کنګل کړل. شغلی متکی ټینګار کوي چې دوی افغانستان کې د ښځو او نجونو تعلیم او کار حق ملاتړ کوي خو زیات جزئیات یې ورنکړل. نړیوال پر طالبانو د بندیزونو یو لامل دا هم بولی چې دا مهال په اکثر ولایتونو کې لشپژم ټولګي پورته نجونې په کورونو ناسي دي. دوی له څو محدودو ادارو پرته د نورو ادارو ښځینه کارکونکي هم له دندو منع کړي دي. وایي چې د چارو لپاره د تګلارو په جوړولو بوختي. تازه خبر دا دی په روس کې یو 13 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتوډاکس ښوونځي دننه ځان چولی دی. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې ماسکو ته نږدې نن 14 هم دا ځوان او لس نور ماشومان ټپیان کړي دي. د ارتوډاکس دا ښوونځی چې 14 پکې سوي سیرپوخور ښار کې ده. د پولیسو یو چارواکي ویلي له 14 وروسته زده کوونکي او ښوونکي له ښوونځي ایستل شوي دي. د پاکستان او وسترنډیز ترمنځ د کرکټ لومړی شل اوریزه لوبه نن کېږي. ټاکل شوی چې دا لوبه ماښام 6 بجې د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې پیل شي. د پاکستان او وسترنډیز ترمنځ به ټولې 3 شل اوریزه او 3 یو ورځنۍ لوبې کېږي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د میرام شاه تاجرانو دوی ته د روز را سوال زیدیس کال د ضرب اعظم نومې پوځي عملیاتو له وجې د اوختو توانونو نه پوره کېدو پر ضد نن یې واره بیا احتجاج وکړل. دوی د احتجاج لا پراخولو دړکه وکړه.
آخری بھی امیداد احتجاج ہوئی چھ دا ٹرانزٹ لیا رہے او دا ایسوب کے تب دا بے مکمل بانوی فیجان پر تلینا بیوی
د بلوچستان په گوادر کې د ځایی خلکو د حق غوښتنې تحریک زور اخیستی دی. له دوی سره د ملاتړ لپاره پرون په اسلام آباد کې سیاسي او مدني فعالانو مظاهره وکړه.
بلوچستان د خلکو سره چې هغه د خپلو حقونو لپاره راوتي دي چې موږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه
او تحریک طالبان پاکستان د دې هیواد حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختم کړی او یو وار بیا یې بریدونو ته مخه کړې ده. د چارو یو شنونکی د دې کار علت څه داسې بیانوي.
طالبانو غټه مطالبه چې وانو هغه دا وه د دوی د پنځه مهم کسان خوشي شي. نو حکومت کسان خو شکل خو طالبان وو چې کوم زموږ مطالبه وه زموږ غوښتنه ونه پوره نه شوله.
د مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ته براشو د میرام شاه بازار تجارانو د مارکیټونو مالکانو نن یوار بیا د حکومت لخوا د دوی د شو توانونو نه پوره کولو پر ضد احتجاج وکړ. د دوی په خبره د سیمې د خلکو د بیا آبادۍ لپاره چې له بهره کمې پیسې پاکستان ته تللې وي هغه هم دوی ته نه دي رسیدلي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا ویلي چې د سوداګرو د معاوضو موضوع په پام کې ده او اړوند ادارو ته د هغې د حل لپاره وینا کړې ده. عمر وزیر معلومات راکوي.
نا میرام شاه بازار تاجرانو مارکیټونو مالکانو پریس کلب مخې ته د تاوانونو معاوضو نه ورکولو ضد لاریون وکړ. حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د تاوانونو معاوضو اووه اربه چې ورته تیر کال جاری شوې چیکونه دې ورکړي چې د دوی په وینا حکومت یې سر کړي. دوی وایي حکومت انتظامی خپله د دوی د تاوانونو شمیر یو ویش اربه روپیه لګولې وو چې بیا یې ورته اووه اربه روپیه جاری کړې. په هغې باندې هم بیا انتظامی حکومت جی آئی ټی مقرره کړه. کم دکانداران تاجران دوی چې په خپله تصدیق کړي ول نو دوی په های کورټ کې ریټ وکړ چې های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې. خو اوس چیف سیکرټری صوبائی حکومت بیا په سپریم کورټ کې هغه فیصله چیلنج کوي. نمیرام شاه تاجرانو یو مشر حاجی میر سادات وایي
مش په در به عذاب شي کیم وړام شي کیم تکلیف کیم نقصانات مش تاور است دل آ چانه پټه نه ټول دنیا ته پاتا دو پر ملک نه مش تاری پیروغله هغه مش تا زنا ریلیز شوه دنا پته شوه چې زلمانه جاي کیم مش تا مقرره راکړه تای کورټ ته لوري چای کورټ مش تا فیصله راکړه. ایس مش تای بیا جنگوي بیا د کیسه پور دی کوي دای بیا جی مش پر کورټ ته درمي ا دې خلاف مش در وتلې غندن خو نه دا پہلا سار دا آخری بھی امیر داست احتجاج بھی چھ دا ٹرانزیٹ لیا رہے او دا ایسوب کے تب دا بے مکمل بانوی فیجان پر تلینا بیوی.
نمیرام شاہ تاجرانو یو بل مشر خلیل خانوائی کمی پیسے چراغلے نو چے کنہ دے ورکڑی چھ تاجران بیر تخپل کاروبار پیل کڑی.
ضربیاز اس سے کیم نقصان شوائی و اگے پیسے پچے ہو چے اورا بندے ریلیس والے چے اورا او خوستلے شوے دیا ڈیر کا سن پوتے شوی دی چھ پیسے ریلیس دی کسی نا پہ وشول تقریباً اتنم یاشتے یو کیس ہو چالے دبیا بیا ہو چالے دادا دوائیم کول دے چاگا پیسے باندی اس آئی کوٹ دیگ دیتا فیصلہ ویر کڑی دی میر دا خالتا چھ تو سزا دا پیسے تقسیم شی ڈی سی دائی او دی میر دے کی پیکے وزیر علا دا وزیر اعظم دا دگنا میر دی ریلیف منسٹر نا ودا گا درخواست ہے چھ دیر دے دا زر نظر دی خالتا په صحیح طریقہ دا غاویر کو چکینا ویر کو چې دغه خال کې دا مسله حل شي.
شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وای چې د غستون زده سومیشتو نه دی متعلقه چارواکو ته ویلي زر څلاره جوړوي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه میر علي بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول چې حکومت بیا د هغې لپاره معاوضې اعلان کړې. د میر علي تاجرانو ته ویشل شوی خو میرام شاه لپاره اووه اربه جاری شوی پیسې په زنه تاجرانو کې ویشل شوی خو ډیری لا هم پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونا
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې تحریک زور اغسته دی. پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دغه تحریک په ملاتړ لاریونونه هم وشول. تحریک مشري د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن کوي. په تحریک کې شامل خلک د پاکستان له مرکزي او د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې سیمې ته له بهره د تلونکو کب نیونکو مخه ونیسي، د گوادر پر پرمختیایي کارونو کې د ځایي خلکو ته برخه ورکړي او امنیتي ځواکونه د خلک نه په تکلیف وي او لګاونډي ایران سره د سوداګري اسانه شي. حکومت ویلي کوښښ کوي چې له مظاهرچیانو سره د مذاکراتو له لارې جوړ جاړي ته ورسي. په اسلام آباد کې د پرونی مظاهرې په اړه د گوهر مسید دا رپورټ.
دا هغه خلک دي چې د دسمبر په 12مه نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو ښاریانو حصہ واخیستله. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته داسې وویل:
زمانو فرید احمد خان دی، زه د اسلام آباد په علاقه په غوري ټاون کې اوسېږم او دلته کې زمونږ راتلو نن مقصد چې دی د بلوچستان د هغه خلکو سره چې هغه د خپل حقونو دپاره راوتي دي، او نه صرف دا چې د خپل حق دپاره راوتي دي بلکې په نورو خلکو کې هم د بلوچستان په هغه خلکو کې چې هغه د ډېر وخت نه د خپل حقوقو نه محرومه دي، د هغوی د پاسېدو دپاره او د هغوی د بیدارۍ دپاره راوتي دي. مونږ نن د هغوی سره د اظهار یږشتې دپاره راوتي یو. زمونږ مقصد دی چې مونږ د بلوچستان عوامو ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه یې.
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدونکو زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موقع یو بل کس مشال ریډیو ته داسې وویل: بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتل دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې دی د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوي امنیتي پوسټونه د هم بند شي او دې سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو ځله جرګې شوې دي، خو تر اوسه پورې کامیابي په لاس نه ده ورغلې. د دسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهرې نوټس اخستې دي.
د گوهر مسید رپورٹ. په بلوچستان کې د گوادر ته حق ورکړی په نوم د دې سیمې د خلکو احتجاجي تحریک بے سار ګڼل کیږي. دا تحریک په لومړی سر کې د ځایي کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو ادا کوله چې دغلته ورتلونکي لوی کښتۍ یا ټرالرز په یو وار لسګونه زره کبان نیسي او د هغو نسل وژنه روانه ده. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کب نیونکو روزګار خراب کړی دی. د دوی دوه نور لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لرې کول او له ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سهولتونه برابرول دي. عبدالحی کاکړ د دې تحریک پر اهمیت، غوښتنو او سیاسي اړخ دا رپورټ جوړ کړی دی.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2001 کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځایي خلک په اقلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12مه نیټه مشاله لیټول چې په دې وروستیو کې له سیند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ٹرالر میں 50 سے 60 ہزار کلو آتا ہے، جبکہ
دو پہیو ٹرالر کے لپنزو سخا شپیت ہزار کلو گرام مایان جائے، او زموږ وړي وړي کشتیانی له 400 څخه 1500 کیلوګرام ماهیان نیول شي. درې زره ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرام کبان نیسي، او زموږ 1500 کشتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولی. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2010 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینایي وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ
کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ، سیالکوٹ یو فوجی دما پختنه کوي چې چیرې روان نو زله هغه تپوس کوم چې تاسو د گوادر کوڅه معلومی دي. دې خبرو موږ په نفسیاتي توګه ځورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردي هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیگیر اتحاد جنرل سیکرٹری یونس انور بلوچ نکونا پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12مه نیټه مشاله ډی ټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تم، او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کشتی به 1 یا 7 کیلوګرامه مایان راوړل، خو اوس په دې رسو کې هر کشتی 100 کیلو راوړي، او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی نو تر 10-12 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلی.
10-15
کیجی سے زیادہ کوئی نہیں لا رہا. پبلستان کی لتیرو شاخوا دولسی زورائسی بلوچ بلتون پالی ڈلی دا وسلوالی جگڑے للاری ل پاکستان بلے دل غاڑی تو ادا کوي چې دې هواد په وسایلو قبضه کړی دا. خو د پاکستان حکومت وای دا یو موټی وسلوال دی چې د هند پلمسون هواد بے ثباته کول غاړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسوالو ډلې سره ملګري شوی، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ زتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میر وای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اوسنی تحریک یہ وارخ دا دے چې د گوادر یو عادی وګړي ځان له رواني وسوالې مبارزه سره تړلې نه بالو، او دارنګ پارلمان یې هم هلي غوښتنی ورکوړي نه کړې. دوی هڅه وکړه چې نېشنل پارټي کسانې منتخب کړل او ورپسې د بلوچستان نېشنل پارټي عمل کلماتي کامیاب کړ چې اوس په اسمبلی کې ناست دی، خو هغه لا هم د دوی د اوسنی تحریک ته راغلی نه دی. نو خلک تنگ وو چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پوره امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان سره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولې جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12مه نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستې دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونه په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري ویلي د هیواد الیکشن کمیشن که د واکمن ګوند د مالی سرچینو پلټنه کوي نو ورته سړینه باید د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د فنډونو په اړه هم وشي. نوموړي د دسمبر پر 12 په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې، له یادو دواړو ګوندونو سره د پارټۍ په نوم شوو مرستو کې درغلی شوي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشران بیا وایي دوی تیار دي چې د پیسو حساب کتاب یې وشي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري ویلي الیکشن کمیشن باید د پاکستان تحریک انصاف په شمول د غټو دریو سیاسي ګوندونو د فندونو جانچ پړتال وکړي، نه چې یوازې د حکمران ګوند. دغه فندونه هغه دي کوم چې فارن فاندنګ مان هغه روپی چې یو چاته یا کوم تنظیم ته یا کومې سیاسي ډلې ته او یا بیا کومې مذهبي ډلې ته د چندو په شکل کې د بهر هیوادونو ورلېګل شوی وي. د دسمبر په 12 په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران فواد چودري دا هم ویل هر هغه سیاسي ګوند او یا مذهبي ډله چې د الیکشن کمیشن سره رجسټر وي د فندونو تحقیقات دي وشي، خو تر ټولو اول دي د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د فندونو تحقیقات وشي. تحقیقات مانو دي کتل شي دوی ته بهر 4 روپۍ ورلېګلي، د کوم هیواد ورغلي، د څه مقصد د پر ورلېګلي شي او په کوم ځای کې خرڅ کړي دي.
تحریک انصاف سمیت تمام سیاسي جماعت
دی وايي د تحریک انصاف په شمول د ټولو سیاسي ګوندونو فندونه دي عوامو ته څرګندوي. پاکستان کې هغه جمهوریت حاله وده وکي کله چې د سیاسي ډلو د فندونو نظام ښکاروي. دلته مونږ ګورو چې ډېر سخت دري ډلې هم د الیکشن کمیشن سره رجسټر دي او د هغوی د فندونو سرچینې نه څرګند دي. نو دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده.
تشویشناک بات ہے.
دا میڈیا دا رپورٹونو سر سم دا فارن فنڈنگ پا والا دا تحریک انصاف گونی و پخوانی مشر اکبر بابر کمیشن تا درخواست ور کڑیو. یاد گون تا دا بہر ہے وادونو نا دا پارٹی فنڈ پنم دیر روپی ور لے گلے شوی چپا کی پا نا قانون نڈول ہم دا روپی ور لے گلے شوی او نمولی دا پلٹنو کولو او بیا دا روپی پا کم و زیونو کی خات شوی او اختنے پکی کڑیو. نوموړي دغه پیسو جمع کولو او خرڅولو حساب د 2014 کال راهسه غوښتلو. په کمیشن کې دغه درخواست موجود و چې د تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد های کورټ کې په اکتوبر 2015 کې درخواست جمع کړی شو او وی ویل کمیشن د دغه شان فندونو تحقیقات نشي کولای. عدالت په فروری 2019 کې هم دغه مقدمه واپس کمیشن ته لیږلې او ورته ویلي دوی دې په خپل اختیار باندې نظر ثانی وکړي. په فروری 2019 کې کمیشن دغه مقدمه یو وار بیا شروع کړه، خو تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د کمیشن په خلاف په مئی 2019 کې اسلام آباد های کورټ ته لړ او وی غوښتل باید دغه پلټنی ودروي. تر دغه وروسته عدالت د تحریک انصاف ګوند دغه درخواست خارج کړ. وی ویل کمیشن سره د هغه ډلو چې دوی سره رجسټر دي د فندونو د تحقیقاتو اختیار ورسره شته. هم د دغه سره سم د تحریک انصاف ګوند لخوا کمیشن ته دا درخواست هم ورکړل شو. کمیشن د مسلم لیگ نواز ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د فندونو تحقیقات هم وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سره تړاو لرونکي او د ګوند صوبای ترجمان د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی مشال رډیو ته د دسمبر په 13 وویل دوی په خپل هم غواړي چې د ټولو سیاسي او رجسټر ډلو د فندونو حساب دی وشي.
دا انډیشن بره چې کوم لینو اکاونټ دي چې پاره کې بهر نه پیسې راغلي چې پاره کې انډیا شامل ده او باقي کې اسرائیل هم شامل ده. نو تحریک انصاف پر دې جواب څنګه ورکړي؟
د وفاقی وزیر فواد چودری سره په دغه کانفرنس کې وزیر مملکت فاروق حبیب هم ناست وو. دوی ځینې داسې معلومات هم د میډیا سره شریک کړل چې پکې دوی دعوه وکړه چې مسلم لیگ نواز ډلې او پیپلز ګوند ته وړاندې وختونو کې فنډونه ورغلي او وی غوښتل تحقیقات دی وشي. دوی وویل دوی به ځکه هم په دغه مقدمه او یا درخواست باندې عمل کولو وینا کوي چې د دوی ګوند د دواړو یادو شوو ګوندونو په ضد مقدمه کې مودی دی. د پاکستان پیپلز ګوند په ټکټ د سینټ غړي بهرمن تنګي مشال رډیو ته د زمر په سمول هر کله که د فارن فاندنګ کیس تحقیقات وشو خبره د قانون په مطابق روانه شو موجوده حکومت به ختم شي.
د دې شپږو وو کالونه سټي باندې روان دي د دینه تختي هغه پبلک کول لغواړي. نو موږ هغه تداوی چرشه لاول کینه تاسو پیسې دیو شي. پاکستان پیپلس پارټي هر وخت احتساب ته تیار
ده. پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند بیا بیا غوښتنه کړې الیکشن کمیشن دې ته تحریک انصاف ګوند فندونو پلټنی وکړي او دغه غوښتنه لا هم دوام لري. خو تحریک انصاف ګوند وای د فندونو پلټنی دي د ټولو سیاسي ډلو شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختمولو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو ځل بیا بریدونه پیل کړي دي. په تیرو دوو ورځو کې د پولیو واکسینو په دوو ډلو حمله وشوې. چې پکې دوه پولیس والا وژل شول او یو زخمی شو. په دې حملو کې د یوې هغه ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. څېړونکي وایي ټی ټی پی د بریدونو ته بیا ځکه مخه کړې چې غواړي د سولې مذاکراتو له بیا ممکنه پیل څخه د مخه د پاکستان پر حکومت فشار واچوي. ګل ایاز د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غځولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په برید کې یو پولیس سرتیری وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. ناقانونه وسله والې ډلې تریکې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواوو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غځوي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانک په چدړ کې وسله والو طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حملې د ذمہواری په اړه سندې دی ویلي. خو په همدغه سیمه کې هم په دویمه ورځ یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیسو سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غځولو اعلان په اړه سندې دی ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غځولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اینڈ ټاک ټاک هغه مسله را وړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایرل چې کوم دي هغه که استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پټی سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغوی پکې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند نه غځولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه ورته سپاري، خو لا هم په هغوی کې ټول نه دي خوشي شوي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی د دسمبر پر 12مه مشال لوتی ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبان غټه مطالبه چې وانو هغه دا وه د دوی د 15 مهم کسان خوشي شي چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او د اهم کسان نو حکومت کسان خوشي کړل. طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وه زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوله. په دې کې بیا ډېر خاموشی را لته چې تاسو پته ده چې دسمبر میاشت ته خبر کې عامې پبلک سکول باندې حمله شوه، پای کړی مشمان وجل شو. نو دا اطلاعات چې ګنې خبرې مخکې وی او ګیدی چې مهم کوشي ما په خپل باندې پاکستان به هم کوشش وکړ حکومت چې پای باندې داسې تنقید ونشي چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پیښور پر مشمار په سکول باندې حمله کړې وه، پیر مشمان وجل وو. په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشي کیږي.
د نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو چارو پوه اجاز خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لوتی ویل چې پاکستانی طالبان غواړي چې په حکومت خپلې ټولې غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډیر مهم دی.
دا د ټی ټی پی او پاکستان خبرانه پای کې افغان طالبان هم شامل دي. ځکه ټی ټی پی مشران افغانستان کې اوس کلاو آزاد ګرځي. نو آیا ای طالبان پاکستان ټی ټی پی پاکستان خو معلومه ده دغه خود افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا ای دای باندې پرېشر اچي نه چې څنګه چې څومره هدا پوره کولی شي. نو دا ټول سوالونه دي د نه په صورت کې کلیر کیږي سیچویشن او دا به ډیپند کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا څومره دي او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دنه څومره کنټرول دي.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپلو ټولو یو سل دوه بندیانو د نه خوشي کولو په اړه ناخوښي ښوولې وه. خو د دسمبر پر 9مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 240 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغو کې هیڅ یو لوړپورې قومندان شامل نه دي. خو د مشال اډیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8مه نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلي ول چې له طالبانو سره خبرې ترې بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حاکمیت، سلامتیا او اړوند سیمو امنیت، ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو.
شمالي وزیرستان میرام شاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې له ژمنې سره سم د ورانسو دوکانونو مالي تاوان ورکړي. د سوداګرو اتحادیې او دوکانونو مالکانو د میرام شاه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. سوداګرو مشر حاجي میرسادات مشال لیدو چې حکومت د 2 اربع روپۍ مالي تاوان ورکړو ژمنه کړې وه، خو اوس یې پیسې ورکول درولې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاه بلی خان ویلي چې دوی له لوړ پوړو چارواکو سره په رابطه کې دي او ډېر ژر به دا مسله حل کړي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په بریدونو کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرو په شرط مشال لیدو تور چې دا مرګ ژوبله پرون د سپینوام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودیدنو په نتیجه کې اوښتی ده. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې ده. په اسلام آباد کې د جمعیت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهرې شوي دي. د دسمبر پر 12 سوي د مظاهرو کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبې ته ومني. د گوادر د بلوچستان په گوادر کې د جمعیت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت خان په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت کې کب نیونکي لوی کښتۍ بندي پوځي چکپوستونه لري او د ایران سره تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د طالبانو د سفر حکومت د بارني چار وزیر وایي د امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. امیر خان متکی له ایسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبر شوی د امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه د باندې 9 ارب ډالر کنګل شوي شتمنۍ دي آزاد کړي. په روس کې واتلس کرن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ وو د ارتوډاکس ښوونځي دننه ځان شولی دی. روسي چارواکو رسنیو ویلي چې ماسکو ته نږدې نن نږدې 14 همدغه ځوان او لس نور کسان ټپیان کړي دي. او د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه ماښام 6 بجې د کراچي په نېشنل کرکټ سټېډیم کې پیل شي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع ده. یک شنبه یا اتوار په ورځ په افغانستان کې $1 په 1.09 افغانیو خرڅېدو دا په یا بدلېدو دا په تیرو 21 کلونو کې په بې ساري ډول د افغانۍ د ارزښت کمېدل ښیي. د اقتصادي چارو پوهان ویل چې د افغانۍ لویدل به د طالبانو په واکمنۍ کې مخ په ځوړ روان اقتصاد لا پسې خراب کړي. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، هلته کارخانې بندې او نړیوالې ادارې له هغې واده وتلي دي، نو ځکه د تیر په شان روزګارونه نشته. نړیوالې مرستې هم د طالبانو لخوا د سختو پالیسیو نرمولو سره تړل شوي دي. له دې امله د افغانستان په بازار کې ډالر کم شوي او د افغانۍ پر وړاندې یې ارزښت لوړ شوی دی. حسیبه اټکپال مو په نور حال خبروي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې د رهبری غړي حاجی زیرک آزادی رادیو ته وویل چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیا په بیساری ډول لوړه شوې ده.
د افغانستان بانک سره مو د وخت څخه هم شخصا تماس نیوي چې په هغه وخت کې لاندې 500 روپۍ چې دوی باید قدم واخلي، دوی باید مداخله وکړي او د دوی مداخله ډیره اړینه ده. په مارکیټ کې ډالر ډیر کمبود دی.
د افغانیو په وړاندې د ډالر او د بیل لوړېدو کابل خاریان هم اندېښمن کړي دي. د کابل خاری یو تن اوسیدونکی سلیمان د ډالر او د بیل لوړېدو په تړاو آزادی رادیو ته وایي:
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلق د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالر او بیل وړيږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به لږی مړ شي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانیو مقابل کې د ډالر او لوړوالی د خوراکي توکو په بیا مستقیم اغیز لري.
تو دا اولیا مواد باندې ده، لکه اوریز، لکه اوړو، غړی، دغه شیانو په دې سي ډالر قیمت کېږي. دغه شیانو نرخونه ډیر لړیږي. د خلک له توان نه، خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
د کابل په سرای شهزاده کې یو شمیر صرافان وایي چې د افغانیو مقابل کې د ډالر او د بیې بیرته ټیټېدل د هیواد سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا ده چې طالبان د میرمنو او نجونو په شمول د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني. مهدی او حضرت ګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل چې
د ډالر مقابل کې د افغانیو د بای کنټرولر سیاسي حل لار ده، ځکه موږ پوهیږو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت لخوا حل شي او هغوی د میرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیواله ټولنه هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملي اقدامات وکړي.
د افغانستان ډیر خلک لاړ کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ. هم حتمن دا روپۍ چې دي دا سرمایهګانی چې دوی د لزان سره وړي
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو، خو د راپور د خبرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهیسې د افغانیو مقابل کې د ډالر بیه په بیساري توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکېچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان په یو ویش ولایتونو کې سرلننه د مشمر د ګزنې پولیو وکسینو کمپاین پیل شوی. د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي راتلونکي اونۍ به په پاتې دیارلس ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل شي چې ورسره به تر پنځو کلونو کم نږدې لس میلیونه ماشومان واکسین شي. پولیو یا ګزن یو وژونکي او فلجونکي ناروغي ده چې یوازې افغانستان او پاکستان کې دا مهال پاتې ده. زمونږ همکار اسدالله لودین د افغانستان د پولیو د مخنیوي ادارې له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مرکه کړې. په سر کې ترې د پیل شوي کمپاین د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په دیارلسم دسمبر باندې شروع شو په یو ویشت ولایت کې شروع شوی دی. هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې دیارلس ولایتونو کې هم شروع کېږي. موږ د یو کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریانې باید مکمل کړو. په هغه کې هم پوه وای دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کېږو چې دوی ما په هوایي وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې موږ اول تیاری چې نیسو موږ بعضې ټرینینګونه کوو چې خپل ټیمونه ټرین کړو په کومه طریقه موږ کوشش ترلاسه کولی شو. دې وجه نه په کومو کې چې مخکې نه تیاری موجود وي نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله، دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین. دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
ټارګیټ زموږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او کنه جماعتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده.
بالحال زمونږ موډلټي هماغه ده چې دا به جماعت په جماعت ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کابل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جماعت په جماعت مشکله ده. ماشومان څوک جماعت ته نشي رسېدګي کولی یا کورونا د جماعتونه لرې دي. نو په داسې ګڼمېشته زایو کې چې هلته جماعت په جماعت امکان لري هلته مختمونه کورونا ته ورځي.
اندېښنه هم دا ده چې کله جماعت په جماعت واکسین تطبیقیږي ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جماعت ته انتقال کړي. ممکن ماشومان ویده وسی کورنۍ زړهونه کې چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جماعت پورې بوزي. ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزو د دې نه وروسته چې واکسین تر سره شي بعضي ټیمونه راځي هغه دوباره مانیټرینګ کوي. د دې مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده یا مقایسه کوي که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي. نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي په دویم قدم کې هغه شای کور کیږي.
د افغانستان د پولیو د مخنیوي ادارې له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره مو د زموږ د همکار اسدالله لودین مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر پر 19مه بلدیتي انتخابات کیږي. د کلیو او ضلعو په کچه کې دونکو د انتخاباتو کې زرګونه کسان د کاندیدانو په توګه برخه اخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد وایي دوی هڅه کوي دا ټاکنې په شفاف ډول وشي او د دې لپاره ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداری هم ورکړي چې په غیر قانوني ډول د خپلې خوښې کاندیدانو لپاره کمپاین کوو. له نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسیدلې دي.
د بیلټ پیپر سکم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په اخري یعنی مرحله کې دی. دنه بعد به دا یو ورځ دوه کې به دا ډسټریکو ته هم دغه هغه تقسیم شروع شي او مطابقات بس هغه افسران به لاړ شي او دوی ته به دا ریټرنینګ افسران هغه ته به بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي او بیا به د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی دغه ته به دا سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی. پریزایډینګ افسران
موصول شوی دی چې په انتخابی کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونو زیاتې خرچې کړې دي؟
دا دی چې دا حواله سره خو خبر یا کمپلین څو تر څه پورې موږ ته مخې ته نه راغلي. البته د متعلقه چې کوم وزرا دي یا مطلب مشیران دی یا د حکومتي عہدیداران دی مطلب ایمنې ایم پی ایز یا دوم جو کاغه د اپوزیشن سره تعلق ساتي کې د حکومت والے دی هغه په جلسو کې د شرکت باندې پابند دی یا داشن هغه د سکیم اعلان نشي کولای ستانه نشي کولای. نو دا چې ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو زموږ متعلقه چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دی هغه په یو زبردست متحرک دی او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته په سوشل میډیا باندې موږ ته پته لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا الیکٹرانک ٹی وی چینلز په ذریعہ باندې نو هغه باندې فوری طور باندې ایکشن اخیستل کیږي. نوټس ډیر ایشو شوی دی لکه په نن متاسو کتنې نن موږ په چار صدا کې چې کوم دغه دی متعلقه آر ایف ایم مجلس یا وزیر دی صوبائی هغه ته هم نوټس ملاو شو. دغه شان نور هم ډیر دي چې هغه هغه قانون مطابق ته نوټس ملاو شي او هغه چې هغه مطمئن کی مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو دستیا کو وضاحت کمپلیټ شي هغه او کچري نه هغه باندې جرمانم لګي او دغه شان دغه معاملہ هغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد تم ریفر کیږي.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټي باره کې تاسو یو ځل ویلو چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټي کوي آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه لیک دا څه و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرټری صاحب راغله او چیف سیکرټری آفس کې ریو ډېر زبردست میټینګ کړو ډېر لوی چې په کې آی جی پی ایس پی او آی جی پی چې کوم د پولیس ته سربراه دي هغه شاملو پکې شرکت کړو. دغه شان چیف سیکرټری په خپل د خیبر پختونخوا نو هغه کې د دې خبرې یو دغه وشو چې پولیس ته پولیس سره سره به ایف سی کم ځای کې ضرورت وي نو ایف سی به پکې ډیپلای کیږي. فلحال فوج په دغه کې سداسه خبره نه شته.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن له ویان سهیل احمد سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د چارو شنونکو وایي په ټولنه کې د عدم برداشت عمده لاملونو یو یې تعلیمي نصاب هم دی. د دوی په خبره د سکول په کتابونو کې داسې مواد شته چې زده کوونکي سخت دریزه سوچ او فکر ته اړ کوي او باید حکومت د دې مسلې غم وخوري. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په سیالکوټ کې بل وګړو په یو سریلنکایي وګړې د مذهب د سپکاوي په تور وواژه. بلخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند ځینې غړي په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ د موادو د شتون تورونه ردوي او وایي چې په کتابونو کې د ځینو پخوانیو شخصیاتو د هغوی د کارنامو ذکر د زده کوونکو د ښه تربیت لپاره ضروري دی. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیړونکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ په اړه د موادو موجودګۍ له وجې په ټولنه کې د عدم برداشت پېښې زیاتې شوې دي. دوی د خبره لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د دسمبر په درېمه د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې د مذهب سپکاوي په تور د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکلو وواشو او بیا یې دغه مړی وسوځاو. تر دې وړاندې د نومبر په 28مه د خیبر پختونخوا چارسدې ضلع په منډړي کلي کې بلبګرو تر هغې وروستو یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو ته اور واچو چې پولیس ورته د مذهب په سپکاوي د تورن سړی له سپارلو انکار وکړ. د بشري حقوقو مبارزې سایما منیر د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف ګوند حکومت پر مهال یو وار بیا په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین شامل کړل شوي دي چې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز کوي او تشدد ته لاره جوړوي. نوموړی د پیښور ټیکسټ بک بورډ د اووم ټولګي د اردو په کتاب کې د یو مضمون ذکر کولو سره زیاته کړه.
د اووم کلاس اردو کتاب وګوره، دې کې یو مضمون دی غازی علم دین شهید ته څونه نفرت انګیز هغه مضمون جوړ شوی دی. مونږ خپل دې نصاب نه دا تمنه شو لرلی چې هغه به مونږ ته داسې کسان پیدا کوي چې هغه کې به برداشت وي، هغه به د بل مذهب احترام کوي.
په غازی علم دین شهید مضمون کې لیکل شوی چې د پاکستان له هند تربیه لیدو وړاندې په لاهور کې د راجپال په نامه یو غیر مسلم و چې د یو کتاب په لیکلو سره د مذهب سپکاوی کړی و. ځینو مسلمانانو د هغه د وژنې هڅه وکړه خو ناکامه شول. علم دین وروسته بیا راجپال وواژه او د دې پترس کې علم دین ته د هغه وخت عدالت د پانسۍ سزا ورکړه. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت بیا وایي چې د پاکستان له هند تربیه لیدو وروسته تعلیمي نصاب ډیر ښه و، خو د 1915 کال د هند او پاکستان د جنگ او بیا د پخانی پوځي واکمن ضیاء الحق په وخت کې پکې داسې مواد شامل شو چې په نتیجه کې د نورو مذهبونو لپاره کرکه او عدم برداشت زیات شو.
یو جهادی سړی موږ ته پکار وو چې هغه روس سره هم وجنګېږي، افغانستان سره هم وجنګېږي، او هغه په پاکستان کې هم هغه نظر سره وجنګېږي چې کوم روشن فکر دی، روشن خیال دی.
خو په سوات کې د یو شخصي سکول المدینه د اردو مضمون استاد برکت علي کاشف وایي چې په ماشومانو کې د کرکې خورولو او عدم برداشت ذمہواره یوازې سکول او نصاب نه دی، بلکې کورنۍ ماحول هم د ماشومانو په ذهنیت بد اغیز کولی شي. که څه هم د پاکستان حکومت د مذهب سپکاوي تورنو کسانو د وژنې د ملزمانو خلاف اقدامات کړي او یو شمېر یې گرفتار کړي هم دي، خو په موجوده حکومت دا تورونه پوري کیږي چې په هیواد کې د مذهب سپکاوي خلاف د قانون ناسم استعمال مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د لومړني او ثانوي زده کړو د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان مشال ریډیو ته ویل دا تورونه بې بنیاد دي چې ګواکې د دوی د حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځې مواد شامل کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نصاب زیاتره هغه مواد لري کړي چې د تشدد سبب جوړېدای شي. پښتون یار خان دا هم ویل چې د علم دین غوندې کسانو ذکر د راتلونکي کل لپاره د دوی په اند ضروری دی.
قرآن شریف الله رب الکریم ذات موږ ته لارم رخیله ده، ذهن مره کړی دی، سوچ مره کړی دی. نه چاته ذهن شته چې په ذهن کې چا څوک داسې چاته پرچار ورکوي، داسې خبره کوي. دا زموږ هیروز دی که غازی علم دین دی او که نور داسې کسان دي چې هغه دین او د اسلام لپاره خپل سر فروشي د خپل قربان کړي، هغې ته قدر په نګاه سره کتلو دپاره دا مضامین شامل شوي دي.
په پاکستان او په تېره په خیبر پښتونخوا کې وړاندې هم د مذهب سپکاوي په تور یو شمېر کسان وشل شوی دی. د 2010 کال د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولی خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان بلوګرو کسانو د مذهب سپکاوي په تور وشلی وو، خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګناه ثابت کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کراچۍ کې د اردو ادب د نړیوال فیسټیوال پر دریمه او اخرنۍ ورځ د پښتو ژبې د کلتور او ادب په اړه هم باس وشو. د دې باس په موقع څېړونکو پوهانو خپل د غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان حکومت د اردو سربیره د پښتو په ګډون ټولې صوبایي ژبې قومي هغه وګرځوي. دوی په خبره په دې سره به نور ژبې هم پرمختګ وکړي او ماشومانو ته پکې د زده کړو موقع برابر شي. نیاز علی خان چې په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال دی دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په 12مه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د کراچۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. غونډې ته د پېښور نه راغلی مشر میلمه پوهان خادم حسین وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه به په کراچۍ کې او په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي. دوی به پښتو په ادب، تاریخ او سیاست باندې خبر شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل پکار ده چې پښتانه د خپل ادب، تاریخ او سیاست سره د پښتنو په ورپېخو مسلو خبر وي، او دا به بیا هله ممکنه وي چې د پښتنو لپاره ګډې معلوماتي غونډې را جوړې شي او باید دوی مطالعه وکړي.
نن دا خبره چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، دې سیشن دا ثابت کړه. دا ښکاری چې په کراچۍ کې هم، په پښتونخوا کې هم، په کابل کې هم د پښتونخوا یا د پښتنو سباوندې رڼا دی. د پښتنو د هنرمندانو تړل او هنرونه په مخ کې بوتلل، دا چې کومې اجتماعي ګټې دي، د دې اجتماعي ګټو د پاره احساس په داسې غونډو کې راولاړیږي.
په دې موقع د پروګرام نظامت کوونکی اجمل خټک کشر وویل چې په لومړي ځل په دې نړیوال کانفرنس کې یو قرارداد وړاندې شوی او بیا ټولو په اتفاق سره منظور کړی دی چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته دي باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړی شي.
په دې عالمی کانفرنس ابتدایي سیشن کې لکه دا خبر وکړل شو چې دا کوم ژبې چې دي دا صوبایي او علاقایي نه دي، دا قومي ژبې دي، باید چې دې ته د قومي ژبو مقام او درجه ملاو شي. سرکاري سطح باندې دا ومنل شي. موږ ځین دا نه جوړو چې اردو دې په نورو ژبو باندې مسلط شي. موږ د خپلې ژبې فروغ خبره کوو، هر چاته په خپل مورنۍ ژبې کې تعلیم ملاو شي. دا ټولې خبرې زمونږ په ګټه باندې تمامېږي.
په غونډه کې نورو پوهانو هم د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړي، او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکو وخت کې د هغو کسانو چې د خپل ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړې دي ستاینه وکړه او غونډې ته یې شعرونه وړاندې کړل.
دا بیل خبره ده چې هیڅ هم غونچک نکو، فکر د سپرلی خاصی سمسور دې په دې خاورې کې، هم پکې سره غوست سایل، هم لکه مسکې د ګل، خدایا سمره درد سمره ټکور دې په دې خاورې کې، خدایا سمره درد. ممتاز سے کوئی خیری دی، فاتحی دی، جنازی دی، قتل عام دی، جن سدے لا حاصل مزمتون دی امونگیو.
کانفرنس تا وینا کون کو ٹنگارو کو چزوان نسل دا خپل جبی دا ارزق دا ساتلو او دا پیغام نڑی تا دا رسولو لپارا دا لیک لس از دکلو تا دوام ورکڑی. پا کراچی کی لطیر سوال لسکالو راسی هر کال اردو نڑیوال کانفرنس کی گی، دا پختو سرپا کی نور جبو تا دا بحث دا پارا یو وقت هم ورکولی شی. سخ کال چی دا کانفرنس د دسمبر په نهمه پیل شوی و د دسمبر په دولسمه پای ته ورسید. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمانونه او د تعلیمي ودې لپاره کار کوونکي ادارې وایي د کورونا وبا له امله په 2021 کال کې د دې سیمو تعلیمي چارې خورا زیاتې اغېزمنې شوې. دوی په خبره د وبا له وجې په بېلابېلو وختونو کې د سیمې سکولونه او کالجونه وتړل شول او د انټرنیټ د نشتوالي له کبله زده کوونکو په کور زده کړې ونه کړای شوې. د حکومتي ګوند ځینې غړي بیا وایي دوی هڅه کوي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې ژر هوارې شي. د اسرالم مومند رپورٹ کی تفصیل اور
د بنظیر انکم سپورت پروگرام د سګنی کال سروے تر مخه د خیبر پختونخوا د وکبایلی زلو هغه تل لس لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو تر مز دي، پکې لس لکه ماشومان سکولون ته نزي. د پاتې شاوخوا اته لکه ماشومان سکولونه هم د کورونا وبا له وجې د روان کال جنوري څخه تر د اگست میاشتې پورې څو واري د میاشتو پورې وتړل شول. د کبایلی زده کوونکو سازمان وایي د دوی د سیمو له 11 جمعه تر 14 جمعه پورې شاوخوا 100,000 زده کوونکي چې په هایر سیکنډری سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې یې زده کړې کولې، هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کې راستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره پیمزوای په دغه شاوخوا 900,000 قبایلي زده کوونکو کې 95% زده کوونکي د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو بې برخې پاتې شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشال ډوټول کڅ هم له اگست میاشتې څخه په قبایلي ضلعو کې په بشپړ توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي، خو دوی له زده کړو بې برخې پاتې شول او حکومت تر دې دمه د دې تعلیمي زیان هیڅ قسم ازاله نه ده کړې.
چې کوم د دوی د سټډي متاثر شه چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړي چې دوباره هغه سیشن یا کلاسز ور کړی داسې ازاله نه ملو.
د قبایلی زده کوونکو سازمان بل مخکخه مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتونو زده کوونکي دي، په 3 دسمبر یې مشال ډوټول په 2018 کال کې د قبایلی سیمو د کالجونو پونتونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له وجې کلاسونه وانخستل. نو د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارکردګي خنوا.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو،
پاره کې زمونږ طالب علمان مقابله ونکړو پاتې کړې شو. د دین علاوه چې کوم نور کمپټیټیو ایگزامز وو د کیپی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کې راسته، نو زمونږ طالب علمان هغه میرټ کې هغه سره نه لږ.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رگزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره زده کوونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستي، نو له دې کبله د زده کوونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلی دی. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې و، نو د هغو له مخې د پنځم جماعت زده کوونکو په زده کړو کې یو نیم کال شاته وو، خو اوس د دغه جماعت زده کوونکو شاوخوا دوه کاله څلور میاشتې شاته شوی. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا دی چې څرنګه د هغه قبایلي زده کوونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه شوی. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس ښودل پیل کړي، خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوي تعلیمي زیان ازاله وکړي.
هغه ماشوم ته د سولر سیستم ویډیو وخیما یا ټیلیسکوپ باندې ستاره وخیما، نو ماشوم پیږي چې را جوپیټر مارس ارت سن د څه ته وایي.
د بیوزلو سره د مرستو حکومتي پروګرام بنظیر انکم سپورټ د سروې لمخې د قبایلي ضلعو څلور او یا اشاریه څلور فیصد جینکۍ او 38.5% هلکان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي دا وخت سکولون ته نه ځي. په سروې کې راغلي چې 15.2% خلک سکولون ته د خپلو ماشومانو نه لیږلو وجه غربت او 15.2% بیا غیر معیاري تعلیم خایي. د خبر پښتونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی پر دې اړه لډان ورسپانې سره په خبرو کې ویل چې له سکولونو د بهر ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي وجه کورونا وبا ده. دا وایي زیاتره ماشومانو سکول نه ځکه پرېښودل چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي. ترکی په 28 اکتوبر ورسپانې ته وویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپې، وړیا کتابونه او جینکو ته میاشتنۍ وظیفې ورکول پیل کړي. همدارا څرګندونې په 3 دسمبر د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پښتونیار خان اهم مشالې ته وکړي.
گورنمنٹ کوشش تھی جس طریقے سے ہمیں دخل کمیں بیشے پورا کو دے لکان دے زوانانو تے جنکو تا مشکل تعلیمی طریقے سے پلوٹی خپل دے پورا کو پتے حوالے کرا
تے قبلی سے مز دکون کو سازمانوں نو دے تعلیمی ود لپارا کارکون کی غیر دولتی ادارے پداس حال کی دے کرونا وبا ل عمل پ 2018 کال کی تعلیم تے دوخت زیان خبر کوی چدا وقت دے اروپا پ یوش مر ہبادونو کی کرونا وبا بیا زور خستے دی.
د اسرائیلم ممند اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت دې له ژمنې سره سم د روانو د ورانسو دوکانونو مالی تاوان ورکړي. د سوداګرو اتحادیې او دوکانونو مالکانو نن میرامشاه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د سوداګرو یو مشر حاجي میرسادات مچالې ټول چې حکومت د 2 ارب روپیو مالی تاوان ورکړو ژمنه کړې وه، خو اوس یې پیسې ورکول درولې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاولی خان هوایي چې دی له لوړ پوړو چارواکو سره په رابطه کې دی چې دا مسله ژر حل کړي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په برید کې یو عسکر وژل شوی او دوه ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط مچالې دي ټول د مرګ جوبله پرون د سپین وام اباخیل سیمه کې د سړک غاړې شخ بمونو چاودېدو په نتیجه کې اوښتی ده. تېر کې طالبان پاکستان د دې برید سیماری منلې ده. په اسلام آباد کې د جمعستانی په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې ده. پرون سوې د مظاهره کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبې دي ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جمعیت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت رحمان په مشرۍ له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت دې کب نیونکي لوی کشتۍ بندي، پوځي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځای خلکو ته اسانتیا برابر کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د بارني چار وزیر وایي له امریکا او نړۍ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي. امیر خان متکی له ایسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره باندې 9 ارب ډالره قرض کړل شوې شتمنۍ آزاد کړي. پاروس کې یو اتلس کلن ځوان چې له دیني ښوونځي فارغ و د ارتوډاکس ښوونځي دننه ځان چولی دی. روسي چارواکو رسنۍ ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې کې همدغه ځوان او لس نور ماشومان ټپیان شوي دي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه لوبه نن کیږي. ټاکل شوی چې دا لوبه ماښام 6:00 بجې د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې پیل شي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ به ټولې درې شل اوریزه او درې یورزنۍ لوبې کیږي.
د خبرونو ورته لنډی سره ورودونکو ته مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیور ریډیو خبرونه ووري. زهارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال ریډیو له سټوډیو څخه زړه تر نه پاړو د پامه